السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د اگست میاشتې 2 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. اول خبرونه له اسرار عالم ممنور.
د پاکستان بنو چارو وزارت وایي هیواد یې غواړي چې د افغانستان د شخړې حل یوازې د افغانانو په مشرۍ د خبرو د لارې رامنځته شي. نن د پاکستان مسلم لیگ نون متحده مجلس عمل او پیپلز پارټي ګڼګوندیزه غونډه رابللې او د ټولنیزو رسنیو له مخې له تهران سره نږدې په یو صوبایي مرکز کې پرله پسې په دویمه شپه هم مظاهره چان راوتي وو. د ملک د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي مسلو پر ضد یې نارې وهلې. اوزه خبرونو تفصیل. د پاکستان بنو چارو وزارت وایي هیواد یې غواړي چې د افغانستان د شخړې حل یوازې د افغانانو په مشرۍ د خبرو د لارې رامنځته شي. نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د بنو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویل چې هیواد یې غواړي په افغانستان کې امن راشي او په دې لړ کې مرستو ته چمتو دی. د افغانستان ولسمشر او د پاکستان ترکین صاحب د مشر عمران خان ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه محمد فیصل ویل
In the last one year, Afghanistan and Pakistan have held regular...
د تیر یو کال راهیسې د دواړو ملکونو ترمنځ نه صرف په اعلی کچ رابطې شوي دي بلکې د دواړو خواوو چارواکو د یو بل ملک دورې هم کړي دي او هیله من یو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اعلی کچ به دا قسمه رابطې په راتلونکي کې هم جاری وي.
یاد به چې افغان ولسمشر اشرف غنی د جولای په 9 پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي وو چې له عمران خان سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او دواړه پر دې متفق شول چې د افغانستان او پاکستان د ښه سیاسي ټولنیز او اقتصادي راتلونکي نوې بنسټ بګدي. نن د پاکستان مسلم لیگ نون متحده مجلس عمل او پیپلز پارټي ګڼګوندیزه غونډه رابللې ده. د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر فیصل کریم کندی پر دې وړاندې مشال لوت ویل چې په دې غونډه کې به د پارلمان د مختلفو څوکیو لپاره کاندیدان نومول کیږي او اپوزیشن ګوندونه به خپل د راتلونکي کړنلاره اهم ټاکي. نوموړی وایي د اپوزیشن ګوندونو خواهش دی چې د وزیر اعظم او سپیکر څوکیو لپاره داسې کاندیدان ونومول شي چې د دوی ټولو پرې سلاوي. کندی زیاته کړه چې دوی به د 25 جولای په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونو لپاره اهم خپله تګلاره ټاکي. د پاکستان الیکشن کمیشن او د انتخاباتو ګټونکي ګوند ترکین صاحب په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه رد کړي. د کوهستان پولیسو په 2018 کال کې د غیرت په نوم د مبینه وژنو پر ضد اف آی آر درج کړی. د خبر پښتونخوا د کولی پالس ضلع پولیس چارواکي افتخار خان پرونو رسنیو ته ویل چې ابتدایي تحقیقاتي رپورټ چې د سپریم کورټ په امر درج کړی او سپریم کورټ دغه امر د افضل کوهستاني په نوم د هغه تن په درخواست کړی چې په مبینه توګه یې په دغه پیښه کې درې ورونه وژل شوي وو. یادوي چې په 2018 کال کې د واده د مراسمو یو ویډیو په رسنیو کې خپره شوې وه چې کې 15 جنکۍ او ځینې نڅا کوونکي هلکان خودل شي وو. له دې وروسته دغه جنکۍ لا درکه شو پر خپلوانو یې تورونه پورې شول چې دغه یې وجلی. د مبینه وجل شو جنکو خپلوانو موقف تر دې دمه مخته نه دی راغلی. مشال رو تاغ وګستې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هغه دریو تنو بهرانیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د دغه وزارت د یو ویاند مرستیال نصرت رحیمی مشال رو ته وویل چې که څه هم دا معلومه نه ده چې یاد درې بهرانیان څنګه د 9 حوزې اړوند صنعتي پارکونو له سیمې برمده شوي دي خو وایي چې مړي یې نن له غرمې وروسته موندل شوي دي. د ښاغلي رحیمی په خبره یاد وژل شوي بهرانیان د هند، ملیشیا او مقدونیا هیوادونو وګړي دي چې د سوډیکس په نوم کمپنۍ کې کار کاوه. افغان چارواکو د پنجشنبې په ورځو مشر ډوته ویل چې په جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا حکومت ته تسلیم شوي سلګونه کسان د ترسره کړو جرمونو له امله عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل کیږي. پرونځایي چارواکو ویلي وو چې د دوو قمندانانو په ګډون د داعش 200 زیات جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي دي. افغان چارواکي وایي داعش جنګیالي د طالبانو سره د جګړې پر مهال ناتوانه شوي او حکومت ته یې ځانونه تسلیم کړي دي. د ټولنیزو رسنیو له مخې له تهران سره نږدې په یو صوبایي مرکز کې پرله پسې په دویمه شپه هم مظاهره چیان راوتي وو. د ملک د مخ په زیاتېدون کو اقتصادی مسلو پر ضد یې ناری وهلی. نن په ټولنیزو رسنیو خپرو شو ویډیوګانو کې ښودل شوي چې د گوهر دشت په کیراج سیمه کې مظاهره چان د مذهبي مشر په قیادت د موجوده اسټبلیشمنت د لرې کولو غوښتنه کوي، خو مشل دو د دې ویډیوګانو تصدیق نشي کولی. په یو ویډیو کې دا ناری اهم وهل کیږي چې مرګ په ډکټیټر، چې ښکاري اشاره یې سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ته ده. په یو بله ویډیو کې داسې ښکاري چې لږ تر لږه یو پولیس موټر سایکل سوځول کېږي. د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړی، سو هغه د ملک د مخ په خرابیدونکي اقتصاد له وجې د خلکو اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د پارلمان په وړاندې حاضر شي. نیمه سرکاري خبري اجانس اسناد اګست په لومړي لیکلي د ایران د پارلمان غړي له روحاني څخه چې په کومو موضوعاتو پوښتنې کول غواړي، په هغو کې د ملک کمزوري اقتصادي پرمختګ، د بیروزګاري زیاتېدنه او د ایراني کرنسي په ډرامي انداز کې لویدنه شامل دي. او د امریکا سینټ یو قانون جوړ کړی چې له مخې به یې د امریکا ولسمشر ته اجازه ترلاسه شي چې له هغو هیوادونو جرمانې لرې کړي څوک چې د روس د تر بندیز لاندې دفاعي کمپنیو څخه وسلې اخلي، خو په عین وخت کې له واشنگټن سره نږدې اړیکې جوړول اهم غواړي. دغه بل له سینټ او د استازو له ایوانا تر منظورېدو وروسته سپینې ماڼۍ ته لیږل شوی او تمه څرګندېږي چې ولسمشر به یې لاسلیک کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس وایي دا قانون به د هندوستان په څیر د هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې په تیر وختونو کې یې له ماسکو سره نږدې اړیکې لرلې، اوس په دې هڅه کې دي چې د روس له اثره بهر شي. میټس کانګرس ته په یو خط کې ادعا کړې چې د بندیزونو لرې کول به په لویه پیمانه د وسلو برآمد کوونکي هیواد روس ته ګټه ونه رسوي، بلکې د ده په خبره دا به یوازې امریکا او هغو هیوادونو ته ګټه ورسوي چې له دوی سره د امنیتي اړیکو جوړولو په لټه کې دي. او تر دې ما د بشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرن صاحب له سیرت ظاهر ورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 144 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي، یو یورو په 124 روپۍ شل پیسې او په 124 روپۍ نوي پیسې، یو پاوند په 145 روپۍ او په 145 روپۍ او یا پیسې، د سعودي عرب ریال په 124 روپۍ اتیا پیسې او په 124 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 124 روپۍ شل پیسې او په 124 روپۍ سلويخ پیسې، او 345 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي، او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې غسل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 کم نه کم 28، بنو کې 29 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علي مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان یې له خودلې چې د نوی حکومت جوړېدو پس په هم د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو د ښه کولو په مقصد رابطې جاری وي. یو کارپو وایي
زما خیال دی چې راځي خو ډېرې ښې دي د عمران خان، او ځکه اشرف غني هم د دننه ډېر توکل لري او افغانستان حکومت په هم دا غواړي چې د پاکستان د نوي حکومت سره دې ملګرتیا وکړي.
نن په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون او متحده مجلس عمل په مشرۍ د مختلفو ګوندونو غونډه کیږي. معلومات درکو، د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په اول ځل د کیلاش لسیمې نه یو تن د اقلیتونو په مخصوص سیټ منتخب شوی دی. د سپریم کورٹ چیف جسٹس د پوز د سابقه مشر جنرل راحیل شریف او د آئی ایس آئی په خوانی مشر جنرل شجاع پاشا په بهر ملکونو کې په ملازمتونو باندې پوښتنې راپورته کړې دي. یو کارپو وایي
انټرنل سیکریټ چې کوم دی سروي دا تر څه سره شیر نه شي، او له بده مرغه موږ ګورو چې موږ په ملک کې د دې قوانینو اطلاق چې د هغه نه هم یو ټوکه جوړه شوې ده.
نور رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل وای پاکستان د یوې اوږدې مودې راهیسې دا دریځ لري چې د افغانستان د شخړې حل د افغانانو په مشرۍ د خبرو اترو له لارې راوتلی شي. د 19 خبرې غونډې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو په هکله ډاکټر فیصل ویل د تیر یو کال راهیسې د دواړو ملکونو ترمنځ په اعلی کچ رابطې او خبرې شوې دي او هیله لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا رابطې به په راتلونکي کې هم دوام ولري. نور تفصیل په دې رپورت کې دي.
د زیارت پورس 19 خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په حق له د سوایلو نه ډډه وکړه او وینا یې چې فوزی عملیات د افغانستان د مسلې حل نه دی، ځکه چې تیر ولسو کلونو راهسې په افغانستان کې وسلوالو پر ضد جګړه روانه ده خو تر اوسه امن رانغلی. د ذکر ده چې د طالبانو ایوې باوري سرچینې د جولای په 28 مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي وو چې د امریکا د خارجه چارو وزارت له مرستیالي ایلس ویلز او د هغې ټیم سره د جولای په 3 په قطر کې ډېرې مثبتې او په ګټوره فضا کې خبرې شوې دي. د ډاکټر فیصل وینا وا چې پاکستان دا خواهش لري چې په افغانستان کې امن راشي او دې لړ کې هر قسمه مرستو ته تیار دی. د عمران خان او اشرف غنی ترمنځ ټلیفوني خبرو په حق له د ډاکټر فیصل وینا وا
د
تیر یو کال راهیسې د دواړو ملکونو ترمنځ نه صرف په اعلی کچ رابطې شوې دي بلکې د دواړو خواوو چارواکو د یو بل ملک دورې هم کړې دي او هیله من یو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اعلی کچ به دا قسمه رابطې په راتلونکي کې هم جاری وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جولای په 19 عمران خان ته په انتخاباتو کې په کامیابۍ مبارکي ورکولو سره سره د کابل د سفر بلنه هم ورکړې وه چې نوموړي قبول کړه. خبریال رحیم الله یوسفزی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رابطو په حق لوایي
هر کله چې نوی حکومت راشي نو کوشش کوي چې ښه کارونه وکړي، د خلکو حمایت حاصل کړي. زما خیال دی چې خو ډېرې ښې دي عمران خان او ځکه اشرف غنی هم د ده نه ډېر توقع لري او افغانستان حکومت هم دا غواړي چې د پاکستان د نوي حکومت سره دې ملګرتیا وکړي. پاکستان کې د نوي حکومت سړی پوهېږي چې افغانستان کې څومره امن راشي هغې به فایده کېږي پاکستان ته، نو دا حالات ډېر سازګار دي او دې په وجه باندې د خلکو توقعات هم ډېر زیات شوي دي.
د نوموړي په وینا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوس هم بې باوري شته او دا هغه وخت ختمېدلی شي چې کله د یو بل غوښتنې ومني او خصوصا چې پاکستان د افغانستان سره کومې وعدې کړي چې هغه پوره کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، د روان کال د جولای 15 په عمومي انتخاباتو کې د مبینه ټګو پر ضد نن پاکستان مسلم لیگ نون او متحده مجلس عمل د مختلفو سیاسي ګوندونو غونډه راغوښتې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال را سره دا وخت ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي او که د غونډې په اړه راته ووایه چې پکې کم کم ګوندونه شامل دي او په څه باندې دا غونډه راغوښتل شوې ده؟
ډیر مننه. څنګه چې تاسو خبر وکړل آل پارټیز کانفرنس یا ټول ګوندیزي غونډې، نو دا د قومي اسمبلی چې کوم پخوانی سپیکر دی سردار آیاز صادق د هغې په کور کې دا غونډه نن 4 وخت ورکړې او 4 وروسته چې کوم د مختلفو ګوندونو غړي چې پکې پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، متحده مجلس عمل نه علاوه عوامي نیشنل ګوند، دغه شان پښتونخوا میپ او حاصل بزین جو ګروپ چې کوم دی دغه دوی چې کوم دي هغې د ټول ګوندیزي غونډې ته راغلي دي. دا غونډه چې کومه ده هغه د سپیکر پخوانی سپیکر سردار آیاز صادق په کور کې روانه ده او پخوانی چې کوم د اپوزیشن لیډر خورشید شاه هغه نن مطبوعاتو ته دا خبره وکړله چې په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو په ګډه سره د سپیکر او ډیپټي سپیکر چې کوم دی هغې نه علاوه دغه د مشترکه امیدوار چې کوم دی هغې په شمول په مختلفو چارو چې کوم دی هغه به په دې کې غور کولی شي. دا ټول ګوندیزه غونډه چې دا د دین وړ هم یو ټول ګوندیزه غونډه 13 شوې وه د جولای په میاشت کې او په هغه کې مختلف فیصلې کړې شوې وې چې لکه د سوګند نه پورته کولو نه علاوه انتخابي نتایج چې کوم هغه مسترد کړي شوي د خورشید شاه په وینا مطابق چې سوګند خو به ټول ګوندونه چې کوم دي چې کوم مخکې په ټول ګوندیزه غونډه کې هغه به سوګند پورته کوي خو انتخابي نتایج چې دي هغه تر اوسه پورې موږ نه تسلیمه او د هغه انتخابي نتایج نه تسلیمولو له وجې چې کوم دي دا غونډه رابلل شوې ده او په دې کې به فیصله کولی شي چې د راتلونکي لپاره به د اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي څنګه معلومونه یا چې دوی ټول به راتلونکي لایعمل کې وي هغه به څه نو دې لپاره دا غونډه رابلل شوې ده او نن چې غونډه تقریبا شپږ بجې وروسته ویلي چې مجموعه ته به ټول چې کوم دغه دی هغه ورکړل کېږي. نو د هغې وروسته به دی آیا څوک اپوزیشن سپیکر یا ډیپټي سپیکر چې دی ټاکلی دی نو هغه به هم مخې ته راشي، او دېنه علاوه راتلونکي کړنلاره به نو هغه به هم مخې ته راشي.
جی څنګه چې تاسو وې کنه چې د شپږ بجو نه پسته به دوی معلومات ورکوي، نو د سپیکر او د ډیپټي سپیکر علاوه به د حزب اختلاف په مشر به هم دوی سلام مشوره کوي که څنګه؟
دغه چې کوم دی بالکل حزب اختلاف چې کوم دی په هغې باندې هم خبرې روانې دي. که چېرته دوی دا هم ویلي دي چې موږ به د اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم خبره هم کوي چې موږ به د وزیر اعظم لپاره خپل متفقه امیدوار ولو. که چېرته دوی بیا په اپوزیشن ګوندونو کې راتل او نمبر یې ورسره نه پوره کېدلی د پارلماني غړو، نو بیا د هغې وروسته دا خبره ده چې بلاول او یا د مستملک نون ګوند مشر شهباز شریف چې کوم دی دوی دواړو د اپوزیشن لیډر په توګه باندې راوستو خبرې روانې دي. نو دا دوی چې دی سلام مشورې بروانی پیپلز ګوند دا خبره کوي چې موږ په دې کې به دا خبره هم کوو چې بلاول په اول ځل باندې پارلمان ته روان دي. که چېرته موږ د وزیر اعظم یادې لپاره کسان نه پوره کیږو نو موږ به غواړو مسلم لیگ نن ته ودا ویو چې د هغه لپاره اپوزیشن لیډر چې کوم دی هغه هغه ته پریښودل شي او بلاول په اول ځل پارلمان ته راغی نو دا شان هغه چې کوم دی اپوزیشن لیډر هم جوړ شي.
سمه ده، ډېره ډېره مننه چې تاسو را ل معلومات راکړل، او نور معلومات په تاسو نه په نورو خبرونو کې الو. ډېره مننه کور مودان. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی تاسو واوریدل چې نن په اسلام آباد کې یو ګڼ ګوندیزه غونډه رابلل شوې ده. دا غونډه پاکستان مسلم لیگ نو متحده مجلس عمل رابلل ده، او د مختلف نور سیاسي پارټیانو پکې برخه اخلي، او د غونډې مقصد د راتلونکي لپاره خپل کړنلاره ټاکل خودل شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د حکومتداري ولسی احتساب په نوم نه حکومتي سازمان وایي چې لا هم نه دا معلومه چې په حکومت ته پخوانی فاټه په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په لړ کې څه قسمه ملي ګامونه پورته کړي دي او کنه. دا سازمان وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې لا شاملولو سره سم باید د خیبر پښتونخوا د تعلیم، صحت، پولیس، عدلیه او نورې څانګې قبایلي سیمو ته غځول شوي وي، خو لا هم داسې نه دي شوي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې دي.
په پاکستان کې د حکومتداري او ولسی احتساب په نامه نه حکومتي سازمان د سیمینارونو یو لړۍ پیل کړې چې هدف یې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات زر تر زره عملي کول دي. پرون د دې سازمان مشر اسدالله مشالډو ته وویل چې د نهې په ورځ په پېښور کې د قبایلي ضلعو پر موضوع سیمینار کې ګډونوال وویل چې لا هم د قبایلي ضلعو اولس ته نه ده معلومه چې حکومت د پخوانۍ فاټا د آئینی اصلاحاتو په لړ کې څه قسمه عملي ګامونه پورته کړي او کنه. اسدالله وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې له شاملولو سره سم باید د خیبر پښتونخوا د تعلیم، صحت، پولیس، عدلی او نورې څانګې قبایلي سیمو ته غځول شوي وي، خو لا هم داسې نه دي شوي.
اوس په دې کې موږ مختلف مشران راغوښتي وو او هغې مشرانو خپلې خپلې خبرې وکړې چې په هغې کې د ترمیم خو راغی په آئین کې، خو مطمئن د اوسه پورې څوک ځکه نشته چې څه داسې په شفاف طریقه باندې ښکاره اسم نشته د حکومت په لړک باندې چې هغه مونږ ته دا اوخی چیرې د وسه پوری مونږ کم کم قدمونه اغستی دي چې هغه دا کم چې دا ترمیم شوی دی چې دا به التکی د نافذ کې دوه لپاره.
اسد الله وای کده خبر پښتونخوا په نوی حکومت کې د قبایلی سیمو استاذي د زر تر زر انتخاباتو کولو د لارې شامل نشول، نو د قبایلی ولس ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د سیمینار یو ګډونوال پروفیسر سرپراز خان وای د 25م آئینی ترمیم د نفاس په موضوع پر دې اهم خبرې وشوې چې په قبایلی ضلعو کې د زر تر زره صوبایي او بلدیاتي انتخابات تر سره او د قبایلی سیمو لپاره د نوې ان اف سی ایوارډ معرفي کړل شي. سرپراز خان پرون له مشالو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې په یو کال کې دننه به په قبایلی ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات کیږي، خو لا هم په دې لړ کې څه تیاری نه دی نیول شوی. نوموړی وایي باید نوې حلقه بندیانې وشي او که ممکن وي نو چې په قبایلي سیمو کې بیا مردم شماري وشي، ځکه چې ځینې وایي د هیواد په وروستۍ سرشمېرنه کې د قبایلي ضلعو آبادي کمه ښودل شوې.
حلقه بندیانې به پکار دي او هغه سره سره به چې د سیاسي پارټۍ هلته ځي نو بیا به انتخابات کیږي. ضلع دا فاٹا کی کم الیکشن کمیشن دفتر ہی رہے آگا وہ زیرو دفتروں کی بدلول دی اور اسٹاف وقت بھی گل دی اور کوئی پکار رہا زر تذرا پکار رہا کنئی نبیا بدائی جی صوبے کی حکومت خود صوبے بھی اور فاٹا کسانوں کی نمائندگی نمی دسی بدائی جمہوری خبر نمی زکا زر تذرا الیکشن پکاری دی
پاکستان پارلیمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او ولس مشر ممنون حسین د مئی په اخری اونۍ کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د اورګډولو آئینی ترمیم منظور کړل. له دې وروسته د پاکستان د پلان کمیشن پخوانی مرستیال مشر سرتاج عزیز مشال ډوته ویلي وو چې د اصلاحاتو عمل به وخت اخلي. د عزیز په خبره د آئین آرټیکل 224 ختم شوی، د ولس مشر او گورنر خصوصي اختیارات ختم شوی، د پولیټیکل ایجنټانو اختیارات لاړل او اف سی آر قانون ختم شو. نوموړي زیاته کړه چې په دریو څلورو کالو کې به ډېر کارونه واضح شي، خو چې څنګه نفاذ وشي خلکو ته به بنیادي حقونه ورکړل شي او څوک به د یو باقاعده کاروایی پرته نشي ګرفتارېدی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د جولای په 25مه په ټاکنو کې پر ځینو حلقو د ښځو د کم ووټونو په اړه وروستۍ شمېر نه دی خپور شوی. د کمیشن په ویبپاڼه له معلوماتو سره سم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د قومي اسمبلی څلور داسې حلقې دي چې پکې د ښځو ووټ له ټاکلي حد یعنی 10% نه کم دی. خو په صوبه کې د کمیشن یو بیان سهیل احمد اګست په لومړۍ مشال ریډیو ته ویل کله چې د ووټ ورکونکو وروستۍ شمېر او فیصدي معلومه شي نو بیا کمیشن فیصله کولی شي. د ښځو د حقونو فعالان وایي کمیشن دې په دې موضوع هیڅ جوړجاړې نه کوي. په امیر ساحل تفصیل لري.
په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن یو ویان سهیل احمد وایي د نتیجو د وروستیو فارمونو په لیستونو کې د ووټ ورکولو په ټولو مرکزونو کې د ښځو او سړیو د رایو شمیر او فیصدي شاملوي چې پر اساس یې انتخاباتي کمیشن د ټاکنو د باطلولو یا نه باطلولو فیصله کوي.
دا هو لکه موږ غیر حتمی نتیجه را کنه جی هغه فارم باندې چې کله ریزلت موږ تراشي کنه هغه سپیسیفیکلی د پولینګ سټیشن وایز ریزلت راشي. دا هغه نه بعد به دا پته لګي په کم ځای کې یا کم پولینګ سټیشن کې څومره ریزلت راغلی دی او ټرن آؤٹ چې کم الیکشن ایکس دی کنه هغه کې دا خبره ده چې پولینګ سټیشن یا کانسټیچوئنسی الیکشن کمیشن به دا ګوري چې دا کم اسپیسیفیکلی یو پولینګ سټیشن باندې وکړو یا نکو. دا هم دې ځای کې د ثوابیت دی ډسکریشن دی د الیکشن کمیشن.
په 2018 زیږیز کال کې د پاکستان حکومت په انتخاباتي قانون کې ترمیم وکړ چې پکې راغلی دی چې که په یوه حلقه یا پولینګ سټیشنو کې د ښځو ووټونو شمیر له 10% څخه کم وو نو کمیشن هغه انتخابات باطلولی او بیا ورباندې ټاکنې کولی شي. د پاکستان الیکشن کمیشن پر خپل وپاڼه د قومي اسمبلی څلور داسې حلقې ورکړې دي چې پکې د ښځو د ووټونو شمیر له 10% څخه کم دی. په دې کې یوه حلقه د خیبر پښتونخوا د شانګلې، بله یې د ډېر اسماعیل خان د کولاچې او نورو سیمو، درېیمه یې د قبایلي سیمې خیبر د باړي او جمرود حلقه او اخیری یې د شمالي وزیرستان هغه ده. د شمالي وزیرستان پر حلقې د ښځو ووټونه 8.19% ښودل شوي دي. آزاد امیدوار محسن جاوید د وړ لدې حلقې څخه د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده. دی وایي که الیکشن کمیشن فیصله وکړي چې پر یو یا زیاتو پولینګ سټیشنو او یا هم پر ټولې حلقې بیا انتخاب وکړي نو دی ورته تیار دی. دی وایي ورسره د نتیجو وروستي فهرستونه او تفصیل موجود دی چې پکې راغلي دي چې هلته ټولو 9.93% ښځو رایه ورکړي.
موږ د مقابلې نه چېرته هم نیم تخت لري، موږ مقابله بیا هم کوو خو هغه ته باجت نه پیدا کېږي. یو خو دا فکر تاسو څه کم یاد کوو دا غلط دي. زموږ چې کم دغه دی د شمالي وزیرستان هغه 9.93 دی. نو هغه چې کوم دلته زمونږ قانون دی په هغه کې چې دا جنرل کاز زکشن ورته وایي هغه کې 9.15 چې پره یو شی هغه به دلته ښکارېږي.
دا وړ زیاتوي د ښځو د پولینګ سټیشنو د موقعیت په اړه پخوا هم انتقاد کړی وو او د پېښور های کورټ کې یو درخواست هم شامل کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن پر وپاڼه راغلی دی چې د شانګلې د قومي اسمبلی پر حلقې شاوخوا 8% ښځو، د ډېر اسماعیل خان پر حلقې 3% او د خیبر پر حلقې شاوخوا 9.5% ښځو رایې کارولې دي. خو د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد زیاتوي چې کله د ښځو فیصدي حتمی شي نو بیا انتخاباتي قانون الیکشن کمیشن ته واک ورکړی دی چې د ټاکنو نتیجې باطلې کړي او هلته بیا انتخابات وکړي او یا یې ونه کړي. هلته په خیبر پښتونخوا کې د ښځو او ځوانانو د حقونو او په سیاسي او اقتصادي ډګر کې د هغوی د زیاتې ونډې لپاره د یو ناحکومتي سازمان مشره شاد بیګم وایي انتخاباتي کمیشن دې د ښځو د فیصدۍ په اړه هیڅ جوړ جاړی ونه کړي او هر ځای چې د ووټونو شمیر له ټاکلي حده کم وي هلته دې بیا انتخابات وکړي.
انتخابات کو کی بقیر بکم لوگوں کی چیز ہے بندے شہر کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن واخلی خام مخا
شاد بیگم د دیر مثال ورکوي او وایي د انتخاباتو په قانون کې تر ترمیم ورسته وس هلته غني خځه رائے ورکوي. د دې په خبره د دې قانون د عملی کولو لکبل وس سیاسي ګوندونه هم خځه ووټ ورکولو ته هڅوي.
خځه د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی پداندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هری نه یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه بوره
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د سپریم کورټ د چیف جسټس میا ساکب نصر په مشرۍ یو درې کسیزه بنچ ته دفاع سیکرټری ته ویلي چې په بهر هیوادونو کې د پوسټ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف او د آی ایس آی د سابق مشر جنرال شجاع پاشا د ملازمتونو په اړه د عدالت ته سپیناوی وکړي. د قوانینو تر مخه هر سرکاري ملازم د ریټایر کېدو پس باید تر دوو کلونو کوم بهر ملکی ملازمت ونه کړي. تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې دی.
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس میا ثاقب نثار د چهارشنبه په ورځ په دې خبره خپل حیرانتیا وښوده چې څنګه د فوز پخوانی سرلخکر جنرال راحیل شریف او د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال شجاع پاشا د فوز نه د ریټایر کېدو نه سمدستي وروستو په بهر هیوادونو کې ملازمتونه اختیار کړل. د چیف جسټس په مشرۍ یو درې کسیزه بنچ د دفاع سکتر لیفټننټ جنرال ضمیر الحسن ته ویلي چې په دغه اړه د حکومت لخوا ورکړل شوی اجازت نامې د عدالت ته وړاندې کی. یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي د نوم نه خودو په شر د پاکستان ډان ورسپانې ته ویلي چې د وفاقي حکومت او پوز د قوانینو تر مخه سرکاري ملازمین د ریټایر کېدو نه وروسته باید دوه کاله لازمی انتظار وکړي او که کم ملازمت کول غواړي نو لومبه به د وفاقي حکومت نه اجازه اخلي. په دغه اړه د پېښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي
دو کالو پورې یو داسې افسر چې خصوصا هغه بیا په آرمی کې وي هغه ریټایر شي نو هغه بل ځای کې جاب نشي کولای. سابقه چیف آف سټاف او داسې سابقه د آی ایس آی چیف دا خو دومره سینسیټیو او دی وی چې کوم باندې دی کار کړی دی چې د دې لپاره خو د دې شرط پابندي کول انتهایی لازمی وه. خدا و چې دا خلک په دومره سینسیټیو جابس پاتې وي چې دا خو ټول عمر بیا خپل ملک کې پاتې شي او د دې هغه انټرنل سیکریټس چې کوم دی سره وي چا چرته چا سره شیر نه شي. خو له بده مرغه موږ ګورو چې موږ په ملک کې د دې قوانینو اطلاق چې دی هغې نه هم یو ټوکه جوړه شوې ده.
سپریم کورٹ د سرکاری ملازمینو او ججانو د غبرګ شهریتونو په اړه د مقدمه د اوریدنې په اړه ووبش ملازمینو ته ویلي چې د خپل غبرګو شهریتونو په اړه وضاحت وکړي. د دفاع سکتر عدالت ته ویلي چې په پوس کې کوم چارواکي د بهر هیوادونو شهریت نه لري. اټارنی جنرال خالد جاوید خان عدالت تسپیناوي کړي چې وفاقي حکومت د کوم بهر ملکی ملازمت اخستلو لپاره سرکاري چارواکو ته اجازه ورکولی شي. په دغه اړه د پاکستان د فوج یو پخوانی بریګیډیر محمود شاه مشال ریډیو ته وویل
سپیشل کیسز وی چې چرزا ګورنمنت هغه سرکمستانس وګوري چې په دې کې ضروري ده چې د له اجازه ورکړي شي نو هغه له اجازه ورکوي او داسې ډېر کسان نه وي دا لږ کسان وي ځکه سعودي عرب کې تاسو خبره وکړه دا جل راحیل شي نو دې هلته کې فوج نو لیږلی او هغې سره یو پوټی لکه مورچی چې کوم تعلقات وه خرابېدل نو هغې ته بیا دا ډیمانډ وکړه چې دا افسر مونږ راکړي هغې والا ورکړه. نو همیشه حکومت کې چې کوم دی نو ایکسپشن کې ورکې دا روټین نه دی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال شجاع پاشا د پوځ سره د خپلې نوکرۍ د وخت ختمېدو نه څو ورځې وروسته په متحده عرب اماراتو کې ملازمت اختیار کړ او د پوځ پخوانی سرلخکر جنرال راحیل شریف په سعودي عرب کې د فوزي ائتلاف کمانډان وټاکل شو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دہلی
پیونی مو بجا
جمہوریت
پ پاوکم دو بجو
دزوانانو غگ
پ دو بجو
رورولی
پ درینی مو بجو
پام کوا
پ پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی مو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دي لن خبرونه به له اسرار المؤمن نو اورو.
د پاکستان بانو چارو وزارت وایي هیواد یې غواړي چې د افغانستان د شخړې حل یوازې د افغانانو په مشرۍ د خبرو د لارې رامنځته شي. نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د بانو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویل چې هیواد یې غواړي په افغانستان کې امن راشي او په دې لړ کې مرستو ته چمتو دي. نن د پاکستان مسلم لیگ نون متحده مجلس عمل او پیپلز پارټي ګڼګوندیزه غونډه را بدلی. د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر فیصل کریم کندی پر دې اړوند مشال لیدو چې په دې غونډه کې بعد اپوزیشن لخوا د پارلمان د مختلفو څوکیو لپاره کاندیدان نومول کیږي او اپوزیشن ګوندونه به خپل راتلونکي کړنلاره هم ټاکي. د کوهستان پولیسو په 2011 کال کې د غیرت په نوم د مبینه وجنو پر ضد FIR درج کړ. د خبر پښتونخوا د کلی پالس ضلع پولیس چارو واکی افتخار خان پر رسنیو ته ویل چې ابتدایي تحقیقاتي رپورټ د سپریم کورټ په امر درج کړي. یاد دی چې په 2011 کال کې د واده د مراسمو یو ویډیو پر رسنۍ کې خپره شو چې پکې 15 جنکې او ځینې نڅاکونکي هلکان خودل شي وو. د دې وروسته دغه جنکې لا درک شو. په خپلوانو یې تورونه پورې شول چې دغه جنکې د غیرت په نوم وجلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرانیان چې نن سهار د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو په موسهي ولسوالۍ کې یې مړی موندل شوي دي. د دغه وزارت د ویاند د مرستیال نصرت رحیمي مشال لیدو ته ویل چې که څه هم دا معلومه نه ده چې یاد درې بهرانیان څنګه د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي دي، خو وایي چې مړی یې نن له غرمې وروسته موندل شوي. او د ټولنیزو رسنیو له مخې له تهران سره نږدې په یو صوبایي مرکز کې پرله پسې په دویمه شپه هم مظاهره چیان را وتی وو. د ملک د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي مسلو پر ضد ناری وهلي. نن په ټولنیزو رسنیو خپرو شو ویډیوګانو کې ښودل شوي چې د غوري دښ په کرات سیمه کې مظاهرچیان د مذهبي مشر په قیادت د موجوده اسټابلیشمنت د لرې کولو غوښتنه کوي. په مشال ډیو د دې ویډیوګانو تصدیق نشي کولی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالمومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو چې زموږ همکار یې درته وړاندې کوي.
نن د پاکستان مقامی ورسپان خپل اداري په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي. د اردو ژبې ورسپان جنگ خپل اداري کې لیکي چین امریکا ته ویلي چې لا IMF نه د قرضو غستو لپاره خپل اصول او خپل لارې دي. دا بیان د چین لخوا له هغه وروسته راغی چې د امریکای خارجه وزیر یو بیان کې IMF ته خبرداري ورکړي چې ټرمپ انتظامیه پاکستان ته د دې مقصد لپاره د ډالر ورکولو اجازه نه ورکوي چې د چین قرضې په ختم کړي. اداري وایي دا بیان په داسې وخت کراغه چې IMF پخپل وایي چې پاکستان ورته د لړکې سره درخواست نه دی ورکړي او نه یې مذاکرات پیل شوي. او بل په لور په پاکستان کې تازه تازه ټول ټاکنی هم شوي. د حکومت جوړېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. نو بیا څنګه کولای شي چې IMF ته درخواست ورکړي؟ اداري وړاندې لیکي د پاکستان سیاسي مشروالۍ له سمودیر اخسي د اقتصادي ننګونو څخه راتېریږي او د دې حالاتو قابو کولو لپاره به عمران خان له خپل مذاکرات کوونکو او نگران حکومت سره سلا کول پکار وي چې حالات به څنګه قابو کې راولي. دریا اخري کې وایي ځنې مبصرین د عمران خان د فن را جمع کولو نه هیله مند دي. خو د دې لپاره به د ټولو ګوندونو سره ښه تعلقات ساتل پکار وي او د یووالي پیدا کولو ضرورت به وي. نو هله به د دې ننګونو مقابله وکړي شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداري په پاکستان تحریک انصاف د حکومت جوړولو لپاره په هلو ځلو د خلکو لخوا په ګوتو پورته کولو باندې لیکلي او وایي ولست په نوي پاکستان کې دا نه دي قبول چې له سپریم کورټ نه حل ګرځېدلې جانګیر ترین د حکومت جوړولو لپاره د آزاد امیدوارانو سره رابطه کوي او په هغوی پسې ګرځي. ادارې مخکلي کې ولس په ښکار ډول د پاک سیاست او حکومتداري لپاره اوټونه ورکړي دي او د عمران خان پلویان د خپل مشر نه ډېرې لوړې هیلې لري او د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره به دا هم ډېره ضروري وي چې له نور ګوندونو جدا کارکردګي ولري. ادارې آخري کې لیکي دوی هیله مندي چې یو وارې د حکومت جوړېدو عمل سرته ورسي، د تحریک انصاف حکومت به د ټاکنو په قوانینو او طریقه کار کې بدلون راولي تر څو دا پروسه شفافه، حکمیت او عادلانه یا د انصاف وړ کړي. د دې تر څنګ له پېښور خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې په پخوانیو قبایلي سیمو کې په هدفي وژنو لیکلي او وایي د ضرب اعظم آپریشن وروسته په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو لړۍ پیل شوي چې تر دې دمه پکې تر اتلس پورې خلک وژل شوي. ادارې وایي په پخوانی فاټا کې قبایلي مشران یو وار بیا په نښه کول د اندېښنې خبره ده چې دا رنګ پورې اصرار وژنې کېږي نو پر شا یې څه ناڅه مقصد پروت وي. ادارې وایي په قبایلي ضلعو کې زر تر زره د انتظامي چارو سنبالولو لپاره د غوره نظام په فوري توګه ضرورت دی چې د ولس د تحفظ لپاره د پوست سره سره پکې سیول ادارې هم شاملې وي چې دا رنګ د ولس تحفظ باوري جوړ کړی شي.
فائنانشل ټایمز رسپانې په یو مقاله کې د امریکا لخوا آی ایم ایف ته د هغه خبرداری په اړه د پاکستان خبرګون راخستې چې پکې واشنگټن ادارې ته ویلي چې اسلام آباد ته دې قرضونه ورکوي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو اترو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي پاکستاني او چارواکو په واشنگټن تور پورې کړې دي چې د خپل قوت په کارولو په هغه هیواد کې د چین د اربونو ډالرو پانګونه زیانمنوي. دا پانګونه د انفراستراکچر د بیا رغولو له لارې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف لخوا د پاکستان د اقتصاد د ژغورلو برخه کې دی شي. رسپانه لیکي پاکستان تر اوسه له آی ایم ایف نه پیسې نه دي غوښتې، خو داسې نښې دي چې امریکا یې ښایي مخالفت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ګل پورس آی ایم ایف ته خبرداري ورکړې چې پاکستان ته قرضه ورنکړي. دا به هغه پیسې وي چې پاکستان به په هیواد کې دننه په مختلفو پروژو کې چینایي سرمایه کارانو ته ورکوي. رسپانه لیکي د پاکستان لپاره د آی ایم ایف ته ژغورنې پیکج په ممکنه شرطونو بیجینګ لاس نه دی ویلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ په دې اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې باور لري پاکستان به دا معامله په سمه توګه سنبال کړي. رسپانه لیکي که امریکا له چین نه داسې مطالبه وکړي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خپلو ورکړل شوو قرضو شرطونه په ډاګه کړي، هلته د خپل سرمایه کاری کمه یا ورختم کړي، نو دا غوښتنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو سبب جوړېدای شي. چین په آی ایم ایف کې دویم لوی شراکت دار هیواد دی، خو په فیصلو کې د ویټو حق نه لري. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي رپورټونه وایي چې تېره اونۍ په قطر کې د یو لوړ پوړي امریکایي سفارتکار او افغان طالبانو ترمنځ په لومړي وار خبرې اترې په غیر معمولي توګه د یو ښه ګام په لور پرمختګ دی او دواړه خواوې په نورو مذاکراتو هم سلا شوي دي. رسپانه لیکي طالبان وایي د اوربند په معامله هم خبرې شوي دي. رسپانه په واشنگټن کې د چارواکو په حواله لیکلي دي چې له مذاکراتو خبر نه دي، خو د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې تصدیق کړې ده چې لوړ پوړي چارواکي ایلس ویلز تیرونه د دوها سفر کړو. د دې سفر مقصد په افغانستان کې د امن په اړه ملاتړ ترلاسه کول وو. طالبان د قطر په مرکز دوها کې له ډېرې مودې راهیسې سیاسي دفتر لري. واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي چې د امریکایي چارواکي او طالبانو ترمنځ ملاقات د پام وړ وو. طالبان وایي په دغه غونډه کې د افغان حکومت چارواکي موجود نه وو. تر دې مخکې افغان حکومت له وسلوالو سره د مذاکراتو مشري کوله. رسپانه لیکي دا یو ډېر غیر معمولي ګام دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې پورته کړې. افغان طالبان له ډېرې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دوی یوازې امریکا سره خبرې کول غواړي او د امن لپاره د دوی غټ شرط دا دی چې بهرني ځواکونه له هېواده ووځي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. اسرائیل ګواښ کړی چې که باب المندب تنګیو تړل شي ایران به له نړیوال ائتلاف سره مخ شي. دا ګواښ د اسرائیلو وزیر اعظم پرون کړی دی. باب المندب تنګی د اسرائیلو جنوب ته نږدې پروت دی او عدن خلیج ته هند له سمندر سره نښلوي. صفی الله ستانکزی اورو.
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا ګواښ کړی چې تېره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګي کې وویشتل شوې. د ایران سپاهي پاسداران او د یمن په حوثي یاغیانو پورې تړلیو رسنیو د دغو بیړیو له ویشتلو هرکلی کړی دی. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پېښولو په هڅه کې د سره سمندرګي په باب المندب تنګي کې د ده په خبره یو وحشت جوړ کړ. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسمو کې برخه اخیستې وه پرون ایران ته داسې ګواښ وکړ. د وی که ایران د بابل مندب تنګی د تړلو هڅه وکړي زه ډاډه یم چې له نړیوال ائتلاف سره مخ کیږي. هغه ائتلاف چې ایران به دې کار ته پرېنږدي او اسرائیل به خپل ټول ځواک سره د هغه یو برخه وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم څو ورځې د مخه ګواښ وکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي هیڅ هیواد به د ایران له لاسه خپل تیل صادر نشي کړی. هغه د هرمز تنګي د تړلو ګواښ وکړ. هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنئي له پراخ هرکلي سره هم مخ شو. د ایران دا ګواښونه وروسته له هغه وشول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري هیوادونو ته ګواښ کړی چې که له ایرانه د تیلو واردات بند نه کړي له جدي عواقبو سره مخ کیږي. د ایران تر دې دریځ وروسته سی این این رپورټ ورکړ چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابلې لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څېړلې ده. سی این این دا هم ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په دغو څېړنو کې د یو پوځي ائتلاف په رامنځته کولو بحث کړی چې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول یې په غاړه وي. باب المندب د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرائیلي رسنیو د راپور په حواله د حوثي یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. دغه رسنیو ویلي د سعودي عربستان په بیړیو د تیرې اونۍ برید هم ښایي حوثي یاغیانو له خپلو ایراني ملاتړیو سره په ګډه د بې سورلۍ او چټکو بیړیو په واسطه د راکټونو په توغولو کړی وي. باب المندب تنګی چې 28 کیلومتره پراخ دی د ورځې 4,000,000 بیرله تیل پرې تیریږي او اوس له ګواښ سره مخ دی او د دغو ګواښونو په لومړیو عواقبو کې سعودي عربستان له دې تنګي د تیلو انتقال بند کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
د روان کال په انتخاباتو کې په اړومبي ځل د خیبر پښتونخوا د چترال ضلع له کیلاش سیمې نه یو تن د صوبایي اسمبلۍ لپاره د اقلیتونو په خصوصي چوکۍ منتخب شوی دی. وزیرزاده چې د کیلاشیانو د حقونو مبارز دی د اقلیتونو مخصوصي چوکۍ لپاره یې نوم د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی. صوبایي اسمبلۍ ته د نوموړي پتلو کیلاشیانو خوشحالي هم مانځلې. وزیرزاده هیله څرګندوي چې یوازې د کیلاش سیمې لپاره نه بلکې د ټول چترال د پرمختیا لپاره به کار کوي او دا کوشش به کوي چې روسته په جنرال چوکې انتخاباتو ته ودرېږي. تفصیل په دې رپورت کې دی.
مشال ریډیو سره په خبرو کې 40 کلن وزیر زاده وویل صوبایي اسمبلی ته پتلو ډیر خوشحاله دي، ولې چې په 13 کالو کې یو سیاسي ګوند هم په صوبایي او قومي اسمبلی مخصوصو چوکو کې لشیانو ته د استازیتوب موقع نه و ورکړي. د ده په وینا چې لشیانو ته شناخت ورکولو په اړه به په صوبایي اسمبلی کې خپل آواز پورته کوي.
پاکستان کې جسمه ډیکلیر ریلیجنز دے اگے کی کلاش نوم پکینو او کلاش اسی اذر کی اوسا پوری دا اذر کی لکھی اذر نس نہ معلوم خلق دے او کلاش خو پخانہ خلق دے 2000 کال نام سوا دے پاکستان کی ہستی کی نو دے دے دا ائیڈنٹیفائی ور کولا پارا کر زما دا فقط ہے جی دے دے صبح اسمبلی کی بزرادات دا ولم اگہ بز وفات دے لگو ان کے نہ بزا ان کے دا امینڈمنٹ کو کچھ کلاش ہندو نہ دے سکھ نہ دے پارسی نہ دے بھائی نہ دے دا جانتا ہوں کمیونٹی تو دے اکبل یو ریلیجن او ثقافت لری.
وزیرزاده د پېښور پوهنتون په سیاسیاتو کې د ماسټری ډیګري اخیستی. دې کال 2 راسي پاکستان تحریک انصاف سره دی. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د اقلیتونو اساسي په حیث په ټولو اقلیتونو پرمختیا لپاره کار کوي.
ماینارټی ایم پی ما د صبح کې د ټولو ماینارټی خلکو لپاره کار کوم، ځکه چې ماینارټی کې د چې کې تر اوسه پورې سیسونه زموږ ایم پی ایم نه غاني راغلي دي.
د کیلاش ټولنې د حقونو یو مبارز او خبریال لوک رحمت وای کیلاش سیمې ولس د وزیرزاده په مخصوصي چوکې د تصدیق پس خوشحالي لمانځلې. د ده په وینا موږ تمه لرو چې وزیرزاده به خپلو خلکو ته نه یوازې د شناخت ورکولو کوشش کوي بلکې پرمختیا لپاره به یې هم کار کوي. دیوایی د پاکستان په تاریخ کې په وړومبي ځل یو داسې موقع راغله چې کیلاش ټولنې ته په سیاست کې ځای ورکړی شو او په دې یوازې زه نه بلکې ټول کیلاشیان پې ډېر خوشحاله دي چې زموږ یو استازی صوبایي اسمبلۍ ته ورسېدو او د چترال مسلې به مخې ته راوړي. هیله لرو چې وزیرزاده به ښه کارکردګي ښایي.
د کیلاش اقلیتی ټولنې کلتور زرګونو کال پخوانی کلتور دی. د کیلاشانو شمیر شاخوا سلور سره دی، خو په کاغذونو کې د دوی شناخت د بوت مت منونکو او یا ادر یعنی نورو په درجه بندی کې کیږي، پس چې دوی وخت په وخت افغان سرګند کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن د اورګزو په مشتي میله کې ځای خلکو او روغتیاي کارکونکو بیل بیل احتجاجونه کړي دي. روغتیاي کارکونکو لخوا د سیمه سرکاري اسپیټال په تړلو ځای خلکو احتجاج وکړو او ویل چې ډاکټران د مریضانو علاج نه کوي نو دوی ته تکلیف دی. بل خو بیا روغتیاي کارکونکو وایي تر څو چې غوښتنه نه وي منل شوی نو احتجاج ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې د احتجاجونو د ختمېدو لپاره هڅې کوي. په دې اړه د رپورټ ته وښیو
دا ورغزو د مشتي میله په سرکاري هسپتال کې روغتيایي کارکونکو د خپل مطالبه په حق کې د احتجاج پوتوګه د مریضانو علاج او خپل کارا انکار کړی دی. د هسپتال یو چارواکي عبد الله ورغزه مشال لډیو ته وای حل تور سره دومره فن نشتا چې تر یو سل او یو پرې ډاکټرانو او نورې ملېتا معاشونه ورکي او باندې روغتيایي چارې پر مخ بوزي نو ځکه له منګل ورځې راهیسې پر احتجاج دی.
او مو دل دوایانو کمه راغله ده او پرشنو سمنه نشتا او نور ډېر تکلیفات دي کنه د دیواج نه مو احتجاجان د هسپتال باندې
بل خو د مشتملې ځای سدون کې هم د سرکاري هسپتال مخې ته په احتجاج ناستول او هلته د جشنبې پورز لا سهار تر ماسپخینه پورې د ډابوري غلجو او خیبر ته تلون کې مرکزی لارې تړلې و. ځای سدون کې شوکت رحمان وای د روغتيایي کارکونکو پر احتجاج سخت پریشان دي ځکه چې مریضانو علاج نه کیږي او زیاتوي کدا مسله زرته زره حل نشوله نو نه دوی به سخت متاثر شي.
ډېر زیات تکلیف کې مو ته بل طرف نه یو ذریعہ نشته، صرف د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال دی کې مو مسله حل کیږي، نور هسپتالونو کې هودت سي مسله نه حل کیږي.
موږ چې کله په دغه اړه د صحت محکمې مشر له ډاکټر نواب علي سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې د مشتې میلې سرکاري هسپتال روغتیايي چارې حکومت د غیر سرکاري اداره مرف یعنی میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن له لارې چلوي، خو اوس له هغوی سره د کار ټاکلې موده پوره شوې ده نو ځکه ورته نور فنډ نه جاري کیږي. ډاکټر بلی زیاتوی د دوی کوشش روان دی چې دا مسله زر تر زره هواره کړي.
30 جون پورې کانټراکټ ختم شوی نو کانټراکټ رینیول غا د سپرانو کار دی، چونکی اوس کې هغه د فاټا مرجر خبرون روانه دي نو د مو د فاټا ډایریکټریټ اوس خبره نه چلیږي، اوس ډی جی سی بي صدا بزکو نو ډی جی سی بو سیکټری سیب کډیو تر رینیول ویر کی نو بس یو بیا خپل کار چاري کې او کډیو تر رینیول ویر نه کی نو بس جو بیا چې د هسپتال به مخبل سرکاری
دغه شروع کو. 2013 کال کې د مشتي میله سرکاري هسپتال ودانې تر جوړېدو وروسته حکومت هلته د هغې روغتیايي چارې غیر سرکاري ادارات په لاس کې ورکړې او په 2013 کال کې هسپتال د چلولو لپاره د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن له ادارې سره معاهده وشوه. په سیمه کې مرکزی هسپتال ته تر اوسه مستقل او سرکاري عمله نه ده ورکړل شوی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. پروجیکټ سنډیکیټ ویب پاڼه لیکي د تحریک پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې اوس نوی حکومت جوړوي نو نوموړي ته به له نړیوالو د قرضو اخستو ضرورت وي. پاکستان له نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF نه د قرضو اخستل خپله مجبوري ګرځولې او په تیرو څو لسیزو کې له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو په خاطر څه باندې لس وارې له IMF نه قرضه اخستې ده. د مقالې لنډیز له اسرار عالم محمد نورو.
پروجیکټ سنډیکیټ ویبپاڼه لیکي د نړیوال مالیاتي فنډ پخوانیو سلاکارانو احتشام احمد او عزیز علی محمد په خپله څېړنه کې ویلي وو چې هیڅ یو پاکستاني یا د IMF کوم چارواکی دې ته نه دی هڅول شوی چې د پاکستان د اقتصادي مسلو حل راوباسي او همدغه وجه ده چې پاکستان له IMF څخه قرضو اخیستو ته دوام ورکړي. په مقاله کې راغلي له بده مرغه هیڅ چا یا د څېړنه نه ده لوستلې، ځکه که چا لوستې وي نو پر دې به پوه شوی وی چې له IMF څخه پاکستان په کومو شرایطو قرض اخلي نو دا د پاکستان په تاوان دي. په مقاله کې راغلي د لسیزو راهیسې د IMF پروګرامونه د پاکستان پیداواري او پرمختیایي صلاحیتونه راکموي او پر نورو یې تکیه سیوا کیږي.
ایم ایف پرله پسې پاکستان ته په دې شرایطو قرضه ورکړې چې پاکستان د تیلو او بجلی په څیر شیانو باندې نور ټیکسونه ولګوي، خو له دې سره په پاکستان کې روزګار او سرمایه کاری دواړه اغېزمن شوي. همداراز چې کله پاکستان خپل کلنی مالیاتي اهداف ترلاسه نه کړي، نو بیا د پاکستان مالیه وزارت له ایم ایف سره په داسې شرایطو صلاح شي چې پکې اکثره د سکول په پیسونو، بینکونو ته د پیسو په راکړه ورکړه، انټرنیټ او نورو شیانو هم نوي ټیکسونه لګول شامل وي. کاروباریان نشي کولای چې په خلاص مټه سرمایه کاری وکړي یا خپل کاروباری پلانونه جوړ کړي، ځکه چې دوی ته لسره دا معلومه هم نه وي چې درې میاشتې پس به پر دوی څه قسمه ټیکسونه لګول کیږي. په مقاله کې راغلي چې ایم ایف څو واري د پاکستان مالیه وزارت پر دې مجبوره کړې چې بغیر له پلانه د ولسي خدماتو خرچې راکمې کړي. همداراز چې کله په 1990 لسیزه کې د ایم ایف د یو پروګرام له مخې د ولسي خدماتو په اخراجاتو کې کمی وکړل شو، نو د پاکستان قومي بس سرویس په ټپه ودرېد. همداراز له هغه وخت راهیسې د پاکستان د ریلوي، پولیس، صحت او تعلیم په څیر د ولسي خدماتو د څانګو مالی فنډونه ډېر زیات رقم کړل شوي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا. د افغانستان ننګرهار ټولنیزو فعالانو د یو مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې ولایتي اداره د جلال آباد ښار د امنیت په خوندیتوب کې پاتې وګڼله. دوی له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د بد امنو مخه ونیسي. بلخوا د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دوی په جلال آباد ښار کې د امنیت ته ټینګښت په مقصد د ملي اردو ځواکونه ګمارلي او دا چې ډېر ضربه د کورنیو چارو وزارت لخوا د پلټنو په مقصد د پولیسو یوه ځانګړې قطعه ننګرهار ته راشي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
د جلال آباد ښار وضعیت ته په کتو د چهارشنبه په ماسپخین یو شمېر ننګرهار میشتي ټولنیز فعالان د ولایت او ولایتي ادارې ترمنځ سرک تراوتی ول او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې له حکومت نه وغوښتل چې د جلال آباد ښار امنیت ته پام واړوي. ټولنیز فعال شریف الله ناصری په ولایتي او مرکزی ادارو غږ وکړ چې د ولس د خوندیتوب لپاره د لاس په کار شي.
ولایتي اداره د امنیت په برابرولو کې ولس ته پاتې راغلي. د ولایتي شورا وکیلان پټه خوله او د ملي شورا وکیلان بې تفاوته دي. ننګرهار بالکل د مشروعوالۍ له نعمت محروم دی. ښوونځي، پوهنتونونه، تعلیمي نورې ادارې، روغتیا او دولتي او نادولتي اداره له تهدید سره مخ ده. دغه وضعیت نور د زغملو نه دی. موږ لومړی په ولایتي ادارې غږ کوو چې د ولس د سر او مال د خوندیتوب ډاډ دی ورکړي.
ټولنیز فعال نوراغا ځواک وویل که حکومت د ننګرهار امنیت ته پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به له سقوط سره مخ شي.
محلی اداره او په مجموع کې د ملي وحدت حکومت د ننګراریانو د حق او حقوقو د خوندیتوب لپاره په ټولو برخو کې پاتې راغلي. موږ د ملي وحدت حکومت څخه جدي غوښتنه کوو چې د ننګرهار امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او کچیر ته خدای نه خواسته دوی ورته پاملرنه ونه کړي، نو لرې نه ده چې ننګرهار به د سقوط سره مخ شي او د دې اور لمبې به تر کابل پورې هم ورسیږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي چې ولایتي ادارې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د ملي اردو ځواکونه ګمارلي او زیاتوي چې ډېر ژر به د ولسمشر په سپارښتنه د جلال آباد ښار د پلټنو لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا د پولیسو یو ځانګړې قطعه ننګرهار ته راشي.
ولایتي اداره د جلال آباد ښار د وضعیت د ښه والي په خاطر ځانګړي اقدامات ترسره کړي دي او ځانګړي پاملرنه لري. د ننګرهار والي په هلو ځلو د لنډمهالې مودې په موخه د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي اردو ځواکونه د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې د نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای وګمارل شول او تر هغې پورې چې موږ نور پلانونه پلي کوو ملي اردو به مسولیت ولري ډیر ژر به ننګرهار ته د خاصو پلټنو په خاطر باندې د پولیس ځانګړي قطار راشي.
د ننګرهار ټولنیز فعالانو د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې په څو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوس چې په یوه ماده کې راغلي ول د ننګرهار او په ځانګړي توګه د جلال آباد ښار د خوندیتوب لپاره دي د ترهګرۍ او زورواکۍ ضد ځانګړي قطه جوړه کړی شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام ترش پگو تاسو مشال ریڈیو تا وگی دا تیرو کلونو پشان سخ کالم دا ملگرو ملتونو دا روختیا نړیوال سازمان وڑو ماشومانو تا دا مور دا پیو دا ورکولو اونه منزل کی گی. دا هفته هر کال دا اگست لا لومړی نیټه نا تر اوه می پوره پټول نړی کی منزل کی گی چې مقصد یې په خلکو کې ماشومانو تا دا مور پیو دا ورکولو پاړه په هاوی پیدا کول دي. په دې تړاو پرون پکوټه کې هم یو غونډه شوی و. تفصیل په دې رپورت کې واورې.
په دې کې ډاکټرانو د روغتیا کارپوهانو او د خیر ښېګڼې د ادارو کارکوونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر فیض کاکړ وویل چې د ماشوم لپاره بل د مور د شیدو بل څه ښه خوراک نشته.
د زموږ په ټولنه کې که پښتانه دي که بلوچستان دي چې دوی ته د مندو او د پلرو ته خاص کر د دې پیغام ضرورت دی چې ورور دا د مور شیدې چې دي دا د کښنې دپاره صرف د دې دپاره نه دي چې د یوه شپږ میاشتې یا کال یا دوه پر تیر کې بلکې دا د الله تعالی په قدرت باندې یو داسې یو نظام اېښتی دی که چیرې دا یو کښنې په صحیح معنی باندې شیدې ورکول سي نو دا کښنۍ چې تر څو ځوانو کزوړو تر هغو پورې به دا بیماریانې تقریبا بیماریانې پر ده باندې حمله نسي کوی او دی به ښه سوده ژوند تېروي.
زیاتره وینا کوونکو دا هم وویل چې د هر ماشوم حقیقي ژوند د مور د شیدو څخه جوړیږي ځکه چې د مور د شیدو څخه د هغه ښه جسماني او ذهني تربیه کیږي. نو پکار دی چې هر مور و خپل ماشوم ته کم از کم تر دوو کلو پورې خپلې شیدې ورکړي. په دې ترڅ کې نورحال د روغتیا د ادارې مرستیال ډایرکټر ډاکټر عابد پانزي څه داسې راته بیان کړي.
نو له دې وجې د مور د شیدو ډیر زیات اهمیت دی. کم کښنیان چې د مور په شیدو نه وي یا خود حیوان په شیدو وي یا داسې وي چې هغه د ډبي په شیدو باندې وي نو هغه ته د ناجوړیانو د ناروغیانو ډیر زیات لکه زه تاسو مثال درکم چې کم کښنۍ چې د بوتل په شیدو باندې دی هغه ته دولس ګنا زیاته یعنی دولس واره زیاته چانس دی چې یا دغه وی چې هغه ته احتمال وی چې هغه د دستو شکار سي یا د دست نه د نست ناروغي شکار سي. دغه رنګ نه واره د هغه چانس دی چې هغه ته د زیګر ناروغيان ورته وسینو. له دې وجې د مور شیدې چې دی په هغه کې صرف شیدې نه دي پاګه کې دوايي پکښه ده. کښنۍ نه جوړوي قدرت په دې خبر دی چې دا کښنۍ وسله کم ناروغي ته مخامخ دي نو هغه د مور په شیدو کې هغه انټي باډیز را شروع کی چې هغه کښنۍ د پاره بیا د دوا کار کوي.
دلته د ډيري کار په هانو په وینا چې هغه کس په ځوان کې زیات ذهن وي چا چې په ماشومان کې تر دوه کلو پورې د مور شیدې خوړلې وي ځکه چې د مور د شیدو په بدل کې بل خوراک تر اوسه نه دی مندل شوی او دا د هر ماشوم بنیادی او قدرتي حق دی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونې په آخري شیبو کې بلند خبرونه له اسرار العالمومن نه اورو.
پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې غواړي چې د افغانستان د شخړې حل یوازې د افغانانو په مشرۍ د خبرو د لارې رامنځته شي. نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وویل چې هیواد یې په افغانستان کې امن غواړي او په دې لړ کې مرستو ته چمتو دی. نن د پاکستان مسلم لیگ نون متحده مجلس عمل او پیپلز پارټۍ ګڼګوندیزه غونډه را بللې. د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مشر فیصل کریم کندی پر دې اړه مشالې وویل چې په دې غونډه کې به د اپوزیشن لخوا د پارلمان د مختلفو څوکیو لپاره کاندیدان نومول کیږي او اپوزیشن ګوندونه به خپله د راتلونکي کړنلاره هم ټاکي. د کوهستان پولیسو په 2018 کال کې د غیرت په نوم د مبینه و جنو پر ضد FIR درج کړي. د خبر پښتونخوا د کولای پالس ضلع پولیس چارواکي افتخار خان پرون رسنیو ته وویل چې ابتدایي تحقیقاتي رپورټ یې د سپریم کورټ په امر درج کړي. یاد وي چې په 2018 کال کې د واده د مراسمو یوه ویډیو په رسنیو کې خپره شوه چې پکې 15 جینکۍ او ځینې نڅا کوونکي هلکان ښودل شوي وو. د دې وروسته دغه جینکۍ لا درکه شوې او پر خپلوانو یې تورونه پورې شول چې دغه جینکۍ د غیرت په نوم وژلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرانیان چې نن سهار د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو په موسهي ولسوالۍ کې یې مړی موندل شوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي مشارډو ته وویل چې که څه هم دا معلومه نه ده چې یا درې بهرانیان څنګه د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي دي، خو وایي چې مړی یې نن له غرمې وروسته موندل شوي. او د ټولنیزو رسنیو له مخې له تهران سره نږدې په یوه صوبایي مرکز کې پرله پسې په دویمه شپه هم چان راوتی وو. د ملک د مخ په ځای دونکو اقتصادي مسلو پر ضد یې نارې وهلې. نن پر ټولنیزو رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کې ښودل شوي چې د ګوهر دشت په کرات سیمه کې مظاهرچیان د مذهبي مشر په قیادت د موجوده اسټبلیشمنټ د لرې کولو غوښتنه کوي، خو مشل ډول د ویډیوګانو تصدیق نشي کولی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې سره له مومن درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زمری هم ساده اسرار له مومن او تکنیکی همکار اسات امیری دنه یو ځای پر دې تاسو نه اجازه غواړو. تاسو د مخام د شپږو بجو نه په دې سپو د دیور ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان ښه ساتئ. د الله په امان.